دا مشال رادیو ده وخت د گرمی دولس بجی سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به پر قبایلي سیمو سربیره د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه واوري. نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه سوې ده. ځینې سیمه ییز او نړیوال راپورونو ته هم پر روان خبرونه کې ځای ورکړی دی. خو تر هر څه وړاندې بشیر ګواښ ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر. لومړی د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې مرکزی حکومت د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. د خبر په پښتونخوا په کوواټ کې څلورو هغه کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده چې تیر کال پېښور کې پرانی پبلک سکول په برید کې تورن پېژندل شوي وو. ناټو د راتلونکي کال تر اخره پورې افغانستان کې د 2000 پوځیانو د پاتې کېدو فیصله کړې. اوسم بشپړ خبرونه. پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهدارۍ په ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزي حکومت دې دا لار له پښتنو سیمو څخه نه اړوي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي زیاته کړه،
کله چې میاں نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نسی راوړی، نو میاں نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو.
یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدلې کړې دي، خو ملت پاله پښتانه سیاستوال پی باور نه کوي او وایي چې په دې منصوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی، خو له وجې به یې پر عملیاتو کوم اغېز ونه شي. نوموړی پرون ماښام اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل څومره چې عملیات سختېږي هماغومره به ورته حملې ډېرېږي، خو د رینجرز ځواکونو عملیات به ونه درېږي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د پرونی حملې ذمواري نه ده اخیستې. خیبر پختونخوا کې د یوې جاسوسي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې نن سهار هغه څلور کسان په کواډ کې پانسي شوي چې تیر کال پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ وو. د دغه چارواکي په خبره د دې کسانو نومونه حضرت علي، سبیل، عبدالسلام او مجیب الرحمن دي. د پاکستان د خزانې وزیر سغډر ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب اعظب عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له 400,000 کډوالو کورنیو څخه 70,000 بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. هغه همداراز ویلي چې د ضرب اعظب عملیات به د 2018 کال تر اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي تلین لمانځل کیږي. نوموړی له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه. په 1993 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی وو او د لسو پوخاو شاکي کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ خبرلان ته وویل چې که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري ساتي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه واستوي. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه یې اجازه واخیستل شي. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې. پرونی هغه خبرې وروسته کړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځنګړو عملیاتو 200 سرتیری واسطي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خود مختاره کوردي سیمه کې ځای په ځای کړل شي. خو حیدر الابادی ویلي چې دوی د عراق پر خاوره نورو بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. هغه د نومبر په 1 تاریخ ویلي وو چې عراق د داعش د ماتولو لپاره کافی ځواکونه لري. د کوردی سیمه ایز حکومت د امریکایي پوځیانو سره د شریکو هلو ځلو په حق کې دي. دا مهال 3,500 امریکایي پوځیان د عراقي ځواکونو د روزنې او صلاح مشورو لپاره په عراق کې میشته دي. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودوف د ترکیې خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړی چې په انقره د روسي جنگي الوتکې د ویشتلو په غبرګون کې لګول شوی دی. پرون د حکومت پر ویب سایټ خپاره شوی د میدودوف د دې فرمان کې راغلی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به ترکیې ته پر ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسي سیلانیان خپل هیواد ته ستنې. همداراز د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د ترکیې په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. په دې فرمان کې له روس څخه ترکیې ته د وړاندیز شوي ګیس پایپ لاین پر پروژه د بدلون او پر اکو یو نیوکلیر پلانټ د روسانو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي. انقره او غربي اتحادیان وایي د نومبر په 4 د روس جنگي الوتکه هغه مهال د شام سره په سرحد وویشتل شوه چې د ترکیې فضايي حدودو ته ور واوښته. خو روس وایي الوتکه هیڅکله د شام له فضايي حدونو څخه نه وه وتلې. ملګرو ملتونو کې د روس او امریکا استازو پرون وویل چې دواړه هیوادونه د داعش وسلوالې ډلې د مالي سرچینو د محدودولو لپاره د ملګرو ملتونو په یو جدا قرارداد کار کوي. د امنیت شورا وړاندیز شوي دا نوې لارې چارې به هغه قراردادونه نور قوي کړي چې د داعش له خوا د تیلو او نوادراتو یا انټیکس د قاچاق د میلیونونو ډالرو عوایدو پرې کولو په هدف په فروری کې منظور شوي دي. دا اتر دې مال د مشال ریډیو خبرونه اوس بس موږ همکار احمدالله تاسو د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 178 روپۍ 13 پیسې او 178 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 28 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. عوامي نېشنل ګوند د پښتنو له سیمو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د اړولو په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ګوند د بلوچستان صوبایي مشر وایي د پښتنو له حقونو به هیڅکله پر شا نه سي. نن په کوهاټ کې د پېښور پر ارمی پبلک سکول په برید کې ککړو 4 کسانو ته پانسی ورکړل شول. په اسلام آباد کې وزیرستاني کډوالو احتجاجي کیمپ لګولی او غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته دی ولېږل شي.
تاسو مونږ خپل کورو ته واپس کی ال درازه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت باندې یم، په احترام باندې یم، او ځان به داسې لګی چې زه یو وزیرستانی یم.
په مومند ایجنسی او کورمه کې د سرکاري سکولونو استادانو د احتجاج په توګه ماشومانو ته سبق شودل پریښي دي او د ترقی غوښتنه کوي.
زمنګه د مومند ایجنسی تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمنګه ترقی به څنګه کیږي.
په پاکستان کې په داورستوي کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو بندیز ولګول شو. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره خپلواک دي او تر کومه حد سنسر کیږي، تر بندیز لاندې یو لیکوال د پردې تر شا د نورو لاس یادوي.
زمانی وکي خو اکثر جرنلانو باندې وي، نو ما ته دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه څخه.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاله هم واوریچ پته ده mashalradio.com. عوامي نشل ګوند د پښتنو لسیمو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري داړولو پر ضد پرون په کوټه کې احتجاج او لسی غونډه کړې چې پکې دغه ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي ویلي د دوی ګوند به هیڅکله د پښتنو له حقوقو څخه پرشانه سي. د نوموړي وینا وه چې د دوی د ګوند تر پرله پسې هڅو وروسته غربي لارې بحاله سوه. په دې اړه نور حال کوټي خدای نور ناصر راکوي.
عوامي نشتل ګوند چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه یې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې یې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خبره سوي هغه خبر پاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې پکې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو له مخه د جوړېدو ویل سوي. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي د ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی لارې په جوړولو تیار سوي.
جب میاں صاحب کو اس کی ٹیم کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ
کله چې میاں نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نس راوړای، نو میاں نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړې او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کفارم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړوم، کفارم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړوم، کفارم د ایمپ سي اوارډ راوړلو نو ما راوړی، کفارم د تاتل سماینې ترمیم د لارې کام
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې چې د دوی په خبره په گوادر کاشغر اقتصادي راهداري تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصرالله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
د گوادر کاشغر مغربي روټ په دې حواله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سم ولیدل، بیا تاسو ولیدل چې په 28 تاریخ باندې د مئی په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمین محترم محمود خان اڅکزي په غوښتنه آل پارټیز کانفرنس وشو، او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خپره شوه چې ټول کانفرنس ټولو پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل سو چې د ښار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسی غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ د مشال راډیو څخه اوري. نن سهار وختي په کوهاټ کې هغو څلورو کسانو ته پانسۍ ورکړل سول چې د تیر کال په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ و. دغه خبره مشال راډیو ته په کوهاټ کې استخباراتي چارواکي کړی ده. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال راډیو خبریال غلام قوس را کوي.
د لړکی د کوهاټ یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ په جیل کې نن سلور هغه ترهګرو ته پانسي ورکړې شو کوم چې تیر کال په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو. دغه استخباراتي چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې دغه سلور تنه حضرت علي سبیل عبدالسلام او مجیب الرحمن نومیږي، او د دغه سلور تنو په ډیت ورنټ باندې د پوه سر لخر راحل شریف د نومبر په 13 نیټه دستخط کړی و. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې تیر کال په آرمی پبلک سکول د برید وروسته وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي شوي دي، او په پاکستان کې د پانسۍ ورکولو نه بندیز هم لری کړی شوی دی، او تر دې دمه یو شمیر کسانو ته پانسۍ ورکړی شوی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان متاثرین د خپل غوښتنو لپاره دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخ ته په احتجاج دي او له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې ژر تر ژره بیرته خپلو سیمو ته ولیږي او هلته دې ورته د ژوند زمینه برابره کړي. دغه احتجاجي غونډې ته د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر هم ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی چې د متاثرینو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا وازونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زر خپل علاقو ته ستانه کړي او له افغانستان دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دې غوښتنه و چې بې کوره شو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادري سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هوارې کړي او د دې سره سره بې کوره شو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو اسکولونو او یونیورسټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موخه د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وې.
زمونږه مطالبه د حکومت نه دغه ده چې موږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې موږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه موږ ته اوسه پورې نه میلاو دی او نه میلاوي. موږ در به در پرتو یو، ځای په ځای پرتو یو، زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. بیا د دې نه وروستو زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږ علاقې ورانې شوې. د ورانېدو سره سره زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیلو د فلسطین سره دونه کړې وي، لکه چې څومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ.
یو بل فرهاد علي نومیتن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق له وی.
زمونږ غوښتنه تر اولنه تر اخره پورې صرف او صرف دغه ده چې تاسو مونږ خپل کور ته واپس کړئ. هلته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت باندې یم، په احترام باندې یم، وزان به داسې لګي چې زه یو وزیرستان یم.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان نه راغلي رحمان الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چاته د خپل غوښتنو لپاره ورغلي دي، خصوصو کې هم ناوري.
ام ان اے صاحب خو زمونږ نه غائب دي، هغه زمونږ نه ورکته، هغه خو تلاش کوم شدا بغي بند مونږ اشتهار چلو. باقی پته شوه زمونږ علاقے، مونږ علاقے خداستی چې مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې ته ما خپل علاقہ ته خو یو ولېګا، په میرټ مې ولېګا، زر نه زر مې ولېګا، کول ته به حال کا، سپاتل ته به حال کا. اوس فرزم کې مثال دی، د واپسی شروع کړم، دا واپسی بے انصافی بند مبنی دا. هغه ځکه سپاتل نشته، بیا که چرته خدا نه خواسته یو سړی بیمار شي، تقریبا 10,000 دغه ته ورکوي کرایه، ته 20,000 روپے کورونو باندې دغه ته ورکوي. په 20,000 باندې خو کورونو جوړیږي، یو کور په صدیانو کې جوړیږي، نکپ کې کار وکي، بشه پکې کار وکي، مسه پکې کار وکي، خو دې په سکندونو کې وران کوم اکثر دا شاینه ټوټل نه کافی دي.
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي او وایي چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې یې نوی بوره شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تاسو کولای سئ د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اورئ چې پته ده مشال رادیو .com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال به د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه ښکاره کیږي. اوسو د قبایلی سیمې مومند پر لور. په قبایلی سیمې مومند ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومان ته د سبق شودل پریشي دی، وای تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي تر څو د ترقیانو مسله نوي هواره شوي. برخه به د سکولونو زده کوونکي ماشومان وای چې کلنۍ امتحان نږدې شوی دی او سبق نشودل به ورته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي.
ماشومان سکولونو ته راځي، خو د استادانو لخوا سبق د نه خودلو له وجې یا خو په سکول دننه لوبې کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خوړ زده کوونکی دی وای
عنایت الله دسم کې مرګري بار ګرځي او مونږ هم بار ګرځو، نو دې وجې نه سبق ضایع شو. ټول مرګري بار ګرځي، پیریډونه هم خالي او استري شو، او ټول خفګان کوي چې را استادان یا کار ولې نه کیږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغوی ډیر خفه دي ځکه چې امتحانونه یې رانږدې کیږي او استادانو یې کار پرېښي. نخه نو په داسې حال کې هغه د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیارې نشي کوله.
زمانم عبد الله ده نه هم اګه سبق نه امتحانونو ته ورځ کم دي استادان هم هسته پیتاوي ته ناسي تور جنډي لګولې بلکې دا چې زمنګ پرډونه استادان مسلې چې حل شي زمنګ پرډونه بس صحیح ولګي یو پرډم نه د حکومت ته دا درخواست چې استادان مسلې د ټوله حل شي.
استادان وای چې هغه ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي چې ګنه هغه ته په نوکریو کې ترقيانه ورکول شي او یو کال وړاندې باقاعده حکومتنامه هم جاری شوی و. خو دوی وای چې هغه ترقيانه دوی ته ورنه کړی شوی. کریم خان چې د سکول استاد دی وای
چې استادان ټول چې دی نو هغه سره په احتجاج دی کلاس بایکاټ وکړو دغه شان دي زمنګ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پورې زمنګ سی سی ټی پروموشن چې دا د اوسه پورې نختی دي او زمنګ جایز مطالبي دي زمنګ جایز مسایل دي چې پاټا سی کټېډي په خپل باندې هم منی خو دغه به وجود هم د حل کولو اس قسم اوسه پورې په ګامونه پورته نشو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقيانو سمري یا رپورت ملاو شوی دی خو عمل درآمد پر نه دی شوی.
زمنګ د مومند جنسي تقریبا 200 او استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمنګ ترقيه به څنګه کیږي. دا به کارت په تشپګ ورځو پورې دغه شانې جاری کلاس به کارت وي په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمنګ د ټوله فاټا ټیچر شې نه دا په شرایط دستور باندې الته درنور کوي.
په مومند جنسي کې 200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی او استادان وای که د هغوی د ترقيانو دغه ستونزه هواره نشوه نو هغوی به د روانې میاشتې په 10 نیټه اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د مومند ایجنسی په څیر په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې هم دغه حال دی. په دغه سیمه کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومان ته د احتجاج په توګه د سبقونو له شودلو انکار کړی دی. استادان غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دوی ته هم ترقي ورکړل سي. بلخوا چارواکي وایي ډیر ژر به د استادانو د ترقي ورکولو دغه مسله حل کړل سي. نور حال طارق اورکزی را کوي.
په کورما کې آل ټیچر اسوسییشن په نامه د استادانو اتحادیې د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلو نه انکار کړی دی. په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیې یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر 6 نیټې پورې جاری وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه ښودل کیږي.
غوښتنه مې ده چې زر تر زره د موتا او مغې تاریخ نه 1/2012 نه د اپګریډیشن څوک حقداري وي خپلو حقدارو ته ولګېږي. هغه لیسټونه هغه هر شی موږ رسولي دي فاټا سیکریټ چارواکو ته خو دا دریام څلورم کال شروع کیږي چې اوس پورې ونه لګېدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشانه دي او وایي که دا مسله زر تر زره حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثره شي.
تعلیمی نظام بخی صحیح نه په کور میکی او الریډی لا یاد بورډ ایگزامینیشن سکوم په مارچ فبروری کې وکی نا غت ټایم کم دی د مو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی مدینه مولا گیا ډیر زیات سفر کیږي د احتجاج نه.
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل په دې اړه مشال لوډیو ته وویل د استادانو د غستون زه رښتینی ده او دا مسله یوازې په کورما کې نه بلکې د ټول قبایلی سیمو د استادانو ده. دی وایي ډیر زر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکولی شي. د قبایلي سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړل شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی قصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې په دروستیو کې په داسې حال کې د وی ورسپانې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکنو خپرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادي او د جمهوریت د پیاوړتیا ایداوي کوي. بلخوا به یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنې یې سنسر کیږي. کسم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل سوی خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لوري بیا
تردید سوی دی. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره آزاد دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي، په دې اړه دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوم. ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي، خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی و او ده داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
نوم یې نه دی اخیستی چې چا اعتراض کړی دی، خو زما لیکنه خو اکثر پاکستان، افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حوالہ باندې دي. بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لړخه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعه‌ګان دي، احمدیان دي، نو دو خبرې کېدی شي چې یا طالبان به دا وایي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې دي، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجې.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تېرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو، دی وایي
که د بلوچستان په اړه ونه لیکې نو مناسبه به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستانه پرته پر بل څه لیکل نسم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پرېښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسکونه ورځپاڼې او ټي وي چینلونه دي، خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنت یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټي وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist.
دا یو څرګند راز دی. کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړئ چې هغه د خپل زړه حال درکړي، نو درته به وایي چې پاکستانی رسنۍ آزادې نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسور کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچی کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچی محدوده وه. په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې سپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپېدې او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه استل شوې وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوځ د عامه تعلقاتو له ادارې آی اس پی آر سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سینسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي وویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی قدم
اٹھائے کہ چیری یو ورس پاڑا یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ما ته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه کړي چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او 300 زیات ورځپاڼې فعال دي. خدای هیواد د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې را سخت را باندې تیر هر
څه ته یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې دولس نیمې بجې سوې بشیر ګواش به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري په ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزي حکومت دې د لار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرنی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی دی، خو له وجې به یې پر عملیاتو کوم اغیز ونه شي. په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار هغه څلور کسان د کوهاټ په جیل کې بندي شوي دي چې تیر کال پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ وو. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب عذب عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه پورې خپلو سیمو ته ستانه کړي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي د څلوختم تلین المنزل کیږي. نوموړی له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1993 کال کې د دسمبر په دوم تاریخ په ټکی په بمی چاودنه کې ووژل شو. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه هلته واستوي. نوموړي دا څرګندونې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې. پرونی هغه خبرې وروسته کړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري عراق ته وړلېږي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته ورسو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د وفاقي حکومت لخوا د نو ټیکسونو په لګولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې اخر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د سلويخت ارب روپو زیات ټیکسونه ولګول. اداري وړاندې لیکي چې د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي، خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته، ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري. ورسپانه لیکي د معاشي خساري پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي، پکار ده چې حکومت هغه لارې لټولی وي. لکه داسې شتمن او سرمایه دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي. بل پلو په پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي، نو پکار دی چې حکومت د دې مخه ونیسي. او دا رنګ کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نورو خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کیښو دی چې 200 ارب ډالر دی، نو پکار دی چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړل شي، نو دا شن په پاکستان په خپلو خپو ودرېږي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکي آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې له هندي وزیر اعظم او افغان مشر اشرف غنی سره لیده کاتک کړي، کوم چې د منطقې د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ ګرځول کیږي. د ادارې په وینا چې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د دوانو هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو. ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولس مشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دورې فالو اپ وو، په کوم کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی وو. د ادارې په وینا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړې ده او دا ځکه چې افغانستان کې امن او کلاري وي نو ټوله منطقه کې به امن وي. نو باید چې دواړه ملکونه د ترهګرۍ د خاتمې او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري. او دغه رنګ دا هم ضروري ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره صلاح هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د امریکایي سفارتخانې لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو تر ګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا همدې ورځپاڼې په بنګلاديش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د غبرګون په اړه لیکل کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا جمال وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي سفارتخانه چارواکو د ګل پرس امریکایي وګړو ته لاغرسته خبرداري ورکړ او د سفر پر مهال یې ورته د مختات اوسېدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزې حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداري ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي او سم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکا سفارتخانه لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپلو شخصي امنیتي پلانونو ته دې بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي، د چاپیرچل په اړه دې با خبره او زیات خبردار اوسېږي او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ان بي اس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا د سفارتخانې دا بیان لاغسور وزروستو خپور کړل شوی دی چې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله په کابل کې یو ځانوژونکي حمله وشوه چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شوی دی. بلخوا ایف پی خبری اژانس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې دا هیواد په 1901 کال کې د بنګلاديش د خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړي دي. د دې بیان په اړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستاني چارواکو لخوا دا بیان لاغسورستو مخې ته راغلی دی چې تیرونه په بنګلاديش کې د اپوزیشن لوړپوړو مشرانو ته د 1901 کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانې ورکړل شوې. د ګل پرست پاکستان د کورونا چارو وزارت د 1901 کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنګلاديش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنګلاديش په 1901 کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریر په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنګلاديش کې له هغه وروسته په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوې دي چې کورنۍ عدلیې د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. بلخوا په عراق کې د شام مسلمانانو وسلوالو ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی دی او وایي چې په وړاندې به یې وجنګیږي. د راپور نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سې شنبې پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دوی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دوی موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووځي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل
دوی
وایي موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوسمهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځنګړو ځواکونو شمېره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډېره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د هغو بریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړې چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لا ډېرو پوځي ځواکونو استول کولای سي توندلارې ډلې ماتې کړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو 621 په لنډو څپو 2013 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
اس مژغل مشال ریډیو څخه اوري او سم د افغانستان په اړه د زینو راپورونو پر لور تاسو پام را ګرځوم. ناټو له افغانستان سره یو وار بیا د مرستو ژمنې تازه کړې دي. پرون د بلجیم په پلازمینه برسلز کې ناټو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته چې ماموریت یې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته پر مشوره ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناټو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیل یې له برسل څخه زموږ خبریال نوریاس نوری راکوي.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړي. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاطع ملاتړ ماموریت ته د هیواد د زنونو په ګډون په 2016 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیري به دغه ماموریت مخ ته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي. د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پای ته رسېدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قمانداني یې په کابل کې ده، خو په پلازمینه سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدله نه شي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نه شي، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې، لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي، او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاطع ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هېواد کې تر ډېره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته یې د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته، سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. ترورستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم زو د خوست پر لور. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست ته لیږلي ترڅو د یاد ولایت د خلکو او قومونو ستونزې او غوښتنې واوري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. یاد هیئت پرون د خوست ولایت په شمال دوه منده ولسوالۍ کې د درو زدران میشت ولسوالۍ له مشرانو او اوسیدونکو سره لیدلي او د دوی غوښتنې اوریدلې دي. د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل هم یاد ولسوالۍ ته ورغلی وو او دا راپور یې چمتو کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د خوست د زدران میشت ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سېشنبې په ورځ د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیایي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګېږي. د یوه شپخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته موږ ځای ورته ولرو، باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکرې وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه منده ولسوالۍ یو تن قومي مشر وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومتره کې دوی په پښه مزل کوي. ورځ نو 15,000 متعلمین ورکې جنګي دغه به تعلیم پاتې دي. او یو څو کمپنینه پوس
د حاجی میرغزه پونم د شمال دوه منده ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی هم ورته ستونزه یادوي.
د میجی کلینیک سره ډاکټر نشته کې، دوایی نشته کې، اوبه نشته، مځکه ټیټه شوه، اوبه کې می ډېر تنګي، د نلکۍ چې میته باندې لري.
بل لوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوه تنو سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی وویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نلری او جګړه هم ډیر شوی، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الحاج غزی نواستنی مشرانو ته پټینګ وویل چې د دې خلکو د حقونو ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دې درې ولسوالیو قومونو د زدران قومونو ستونزو باوردلې، موږ به ان شاء الله مرکز ته انتقالو، کوم مربوطه ادارې پر وزارتونو پر چې کوم ستونزې وي موږ به سره شریکو. د ستونزه حل لپاره به خپل کوششونه نهایی کوو ان شاء الله.
دی اتوانی ورده د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند یو له زدران میشتي ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د درې وړ ولایتونو له مرکزونو څخه په لیري واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړې دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له خوست څخه ځو اوس د ننګرهار پر لور. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو په ضد د ویکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام لري. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به څه باندې 6,000 هغو ماشومانو ته د پولیو په ضد د ویکسینو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي، خو په ځینو ناامنو ولسوالیو کې به تر 1,500 پورې ماشومان د پولیو ضد ویکسینونو له څاڅکو څخه محروم سي. نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه کمپاین د سه شنبې په ورځ پیل شو چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
دغه کمپاین په جریان کې به شپږ لکه اووه زره تنه ماشومان د درې نیم زره تنه کارکوونکو لخوا نه واکسین کېږي. متاسفانه موږ ځینو ساحو کې نه توانېدل تر دې دمه چې دغه کمپاین عملي کړو. هغه ساحه عبارت د اچین ولسوالۍ ځینې ساحې دي، د دې بالا مکمله ولسوالۍ، د بټیکوټ په ولسوالۍ کې هم د ځینو ستونزو سره مخ شوي. تقریبا د دېرش زره په شاوخوا کې به ماشومان بیا هم د دغه کمپاین په جریان کې د واکسین نه پاتې کېږي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د نشر تو مدیر مولانا عتیق الرحمن پزلی په جمعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو له لارې د خلکو غږ وکړي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي.
د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو سر رسمي او غیر رسمي څومره خطیبان امامان زمونږ د اوقاف مدیران چې په ولسوالۍ کې دي مامورین دي هغه ټولو باندې زه دا غږ کوم چې د پولیو واکسینو د کارکوونکو سره پوره کومک وکړي. د خپلو ممبرونو د لارې ټول نه غواړو د علماو نه چې دې کارکوونکو سره پوره کومک وکړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو ولس پیخې سب شوی چې اته یې په ننګرهار، سلور په فرا او په کونړ، هلمند، هرات، کندوز او فاریاب ولایتونو کې یوه یوه پیخه سب شوې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس یو ځل بیا د پاکستان په اړه د زین راپورونو پر لور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل دی چې په کراچي کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به نور هم ګړندي کوي. نوموړي دا خبرې پرون ناوخته په اسلام آباد کې تر هغه وروسته یوې خبري غونډې ته وکړې چې تیر ماپښین په کراچي کې نامعلوم وسلوالو د ملټري پولیسو پر ګاډي په برید کې دوه غړي ووژل. نور حال کراچي څخه د محمد عمران په راپور کې واوري.
د کراچۍ د جنوبی سیمې د پولیسو مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه دوه نامعلومه وسلوال د شانه راغلل. د فوجي پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او بیا د پاکستان سرکاري ریډیو د ودانۍ اړخ ته تللی دي. دو کسان په موټر سایکل راغلل. د شانه د فوجي پولیسو ګاډي خلاص وو او په دواړو اهلکارو یې د شانه ډزې وکړې چې له کبله یې دواړه اهلکار په سر لګېدلي او مړه شوي دي. د ډزو وروسته وسلوال ریډیو پاکستان اړخته تللی دی. د دغه اهلکارو په اړه د کراچۍ سیول هسپتال ډاکټر نثار علي وویل چې یو کس په ځای مړو او بل هسپتال ته د راوړو لس منټه وروسته مړ شوی دی. د دې پیښې وروسته د کورنو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې داسې قسمه پیښې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیات نشي اغیزمن کولی، بلکې اوس به د کراچۍ عملیات نور هم تیزولی شي. د چودري نثار علي خان په وینا رینجرز یو ډله نیولې وه او د پلټنو پر وخت دا خبره مخې ته راغلې چې اوس به وسلوال پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخښه کوي.
ایک گروپ پکڑا تھا رینجرز نے، وہ ایک بڑے گروپ کا حصہ تھا.
رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی گروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخښه کوي او دا خبره پر ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا قتل پکار دي، ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي. د سند صوبایي حکومت په ښار کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره په دریم، څلورم او پنځم دسمبر د تعلیمي ادارو بند ساتلو اعلان هم کړی دی. د یاد وړ ده چې ایم جنا روډ د ښار یو مصروف ځای ګڼل شي او همدلته د پولیسو په ګاډو دوه ځله د لاسي بمونو حملې او ډزې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوسو د خیبر ایجنسی د باډې پر لور. د خیبر ایجنسی باډې سیمې ته ستانه سوي خلک وایي چې اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تېروي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړل سوي. د دوی وینا ده چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله کېدای سي بیرته د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي، خو له باډې څخه د پارلمان منتخب غړي ناصر خان اپریدی وایي هڅه کوي چې د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. په دې هکله نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په باړه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه مؤثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړه شوه او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره قبیلې ستنې شوي دي. په باړه کې امن لښکرونه ختم کړه شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو د مو د پاسورته خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخستا. خو باړې تاسټان شوی خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلی ګامونه نه دی پورته کړی شوی او اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دی. په دې ورستو کې باړې ملک دین خیلو تاسټون شوی یو تن احد ګل پرې د مشال ریډیو ته وای
مو مشکلاتونه ډیر دي، سکولونه ختم دي، نشته دی یار سړکونه هم نشته دی، چې کورونه هم نشته دی، چې پاکې ماته چې موږ اوسېږو اوسېدو ځو چې چا نه دي، نو هلته مشکلات وي که نه نور بس دا به درته وایم چې کوم خلک تللي دي عام خپه دي، پتاګ هم خپه دي، خطرې شته دی، ایله مطلب چې امن داسې نشته دی چې هغه ایله مطلب چې سکون ملو شي.
او د باړې یو بل تن محمد خان پردي وویل
نو غوړو هغه چې کومې ودې روسره کړې وې لکه څنګه د باجوړ متاثرونو واپس کېدل وڅې ور کړی وو، څنګه وې ته کورونه جوړ کړی وو، څنګه پیسې ور کړې وې، مونږ پرې دی په هغه شکل هغه ته غوړو اده روکی مونږه فیل دی، دا ټول حکومت لا مفیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکړي، د مونږ هر څه تبو شوې دي، کورونه تبو شوې دي، ټویلونه تبو شوې دي، سکولونه تبو شوې دي، سپټالونه تبو شوې دي، بجلی نظام ختم شوی دی، یو شای پکې روغ نشته دی، سم سمونونه چې د څنګه یخنی سور شوا په کور د چې داسې دغه متاثرون لا څویر کیو مطلب درای چې هغه په خپل بول بچ رپټ کی کویر نه کل نو کېدای شي چې د خل بیا واپس بیا په خبر مختزور کیو بیا روزي بیا لوکا خوشی شي.
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دی وای چې دوی هڅه کوي چې د خپل سیمې د خلکو مسلې حل کړي او ډیر ضرب ورته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي.
انشاءاللہ
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالې لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منظور کړی دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د خیګړې لپاره په سمه توګه استعمال شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خیبر زو د مامند پر لور دوه کلونه وړاندې د منډې دیر څخه تر نواګۍ او بیا د غلنۍ مامند څخه تر نواګۍ باجوړ پورې د سړک د رتوالي او بیا رغونې اعلان شوی و چې د مامندو په برخه کار پیل شو، خو په باجوړ کې پرې لا هم کوم کار نه دی شروع شوی. له باجوړ ایجنسۍ څخه قومي اسمبلی ته منتخب غړی بسم الله خان وایي چې دا سړک ملکن ډیویژن مامند او پر باجوړ سربیره چین پاکستان اقتصادي کوریډور ته هم د نړیوال تجارت په برخه کې ګټه رسولی شي. نور حال شاهنواز ترکزی را کوي.
دو کارونه وړاندې د کوزدیر د منډې نه تر د ناوګۍ پورې څلوېښت کیلومتره سړک باندې د بیا رغونې او د ارتوالي کار اعلان شوی و، خو لا هم په دغه سړک کار شروع نه شو. د دغه سره په محمود ایجنسۍ کې د غلنۍ نه تر د ناوګۍ باجوړ پورې په سړک کار او د ناقی د لوی غر په سوري کولو یا سورنګ کار خو پیل شوی و، خو بیا په نیمایي کې ودرېد. د باجوړ په ښار کې یو روزګار کوونکی غفر طوفان وای چې د هغوی روزګار د یادې لارې د خرابې له وجې ډېر خراب شوی.
د ملکن لار کې دا ډېره اوږده ده، مثال کې یو ګاړی چې دی هغه موږ نه ډېر زر روپۍ اخیستی و سره څلوېښت زره عالي د هغه وجه د لار اوږده ده او مومندو لار چې کومه وده نږدې و نو دې باندې به خرچ هم کمرد. اوس د مومندو روډ خراب دی چې زموږ دا بره لار سیټ شي د مومندو ده، نو دلته به چې کوم ټرکونه راځي نو ډېر په اسانه به دلته راځي، دا کوي به هم کم نهوي.
د باجوړ ایجنسۍ این ای درې څلوېښتم نه د پارلمان غړی بسم الله خان وایي چې دا سړک نه یوازې د مومندو او باجوړ بلکې د نړیوال تجارت لپاره هم په کار راوستي شي.
چې دا د مومند باجوړ روډ دا چترال دیر افغانستان لپاره یو اهم ملک د ملکن ډیویژن لپاره او د افغانستان لپاره یو اهم شاهراه ده، او دا سړک وړي نو دا بیا د چین نه چې دا کوم دا راځي د کاریډور د دې سره دا شامل دی شي.
دا باجوړ ایجنسۍ د روزګاریانو ته اتحادیه مشر سلیم خان وای چې د یاد سړکونو له وجې روزګار ښکاریانو خپل روزګارونه پرېښودل.
زمونږ د تقریبا 30-40% خلک لکه د دې سره چې یاره دلته روډ نشته، دلته ماته رسایي نه کېږي، نو هغوی خو لکه اول باجول پېدي کوم قابل خلک چې کوم چې روزګاري خلک چې اول خو هغوی د باجول نه ځي پېښور او اسلام آباد او کراچۍ کې کوشش کوي، او چې د هغې نه ډېر غټ خلک هغه دوبۍ او ملیشیا او نورو ملکونو ته ځي، نو د دې د لاسه خو 30-40% خلک لکه مایوسه دی او د هغوی مطلب دا دی چې وس کېږي نو هغوی د دې نه بهر ته ودي.
نو د دغه سړک ته جوړونې لپاره حکومتي غړي کوم رقم ګامونه اخلي؟ بسم الله خان وای.
گورنر صاحب ته زما درخواست دی چې هغه په دې کې دلچسپي واخلي، وزیر خزانه ته، وزیر اعظم ته، صدر ته، او موږ ورته په باجوړ ته چې کله دا کړی او راغلی وو دې زلزلې په دوران کې، په هغې کې موږ ورته ویلي دي چې دا ډېر ضروري ده چې دا دې وشي.
او دوی وایي چې که دا سړک جوړ شي نو په سیمه ییز روزګار کې به له ټولو زیاته ګټه د سنگ مرمرو، کرومایټو او د لرګیو نه هغې پورته کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.